پست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
آزادی رادیو اوری وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د آزادی رادیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجله کې موزه نوریاست نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوری چې د نورستان والی وای د دواب ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د افغانستان د امنیتي ارګانونو دوو لوړ رتبه چارواکو نن ولسي جرګې په غونډه کې دا ومنله چې دوی نشي کولی په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیسي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته وار ورسیږي، اجمل ان ته وار ورکوو چې د دې ساعت د افغانستان مهم د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم پام وکړئ، د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د نورستان والی جمال الدین بدروی افغان او نړیوالو ځواکونو نن له غرمې وروسته د دې ولایت د دواب ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو بیرتانی ولیده. راپورونه وایي یو ځان وژونکي د چاودیدونکو موادو بار موټر په پیښور کې د خوفیه پولیسو له یوې تاڼې سره وهلی او مرګ ژوبله یې اړولې ده. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په لیبیا به له فشار لاس ونخلي. د نورستان والی جمال الدین بدروی افغان او نړیوالو ځواکونو نن له غرمې وروسته د دې ولایت د دواب ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیوله. ښاغلی بدرویل په دغو عملیاتو کې له هوایي ځواکونو څخه هم کار اخیستل شوی او د ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا ته د ولس وسلوالو مخالفینو مولي موندل شوی. دا هغه په خبره د دواب د مرکز په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو تیره شپه پر دواب ولسوالۍ حمله وکړه او نن سهار وختي د ولسوالۍ مرکز ونیوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پوخا هم د نورستان د برګي مټال ولسوالۍ او ځینې نورې سیمې څو ځلې د وسلوالو طالبانو او دولت پلو ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. راپورونه وایي چې نن په باګرام هوایي ډګر کې د میشتو امریکایي ځواکونو د موټرو په کاروان د پروان په کوی صافي ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوې ده. پروان امنیتی چارواکو تایید کړی چې په چاودنه کې د امریکایي عسکرو یو موټر ویجاړ شوی، خو یې عسکرو ته پکې د سر زیان نه دی وخته. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت پر غاړه اخیستی ویلي دي چې څو تنو بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. له بلې خوا اصاف په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د سړک د غاړې ماینونو چاودنو یې دوه سرتیري وژلي. دوی وایي یو سرتیری د افغانستان په شمال کې چې ښایي همدا کوی صافي به مقصد وي وژل شوی، او بل سرتیری د ماین په یو چاودنه کې د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وایي ټاکل شوی نړیوال ځواکونه د شپې د عملیاتو د راکمولو لپاره یو نوی پروګرام وړاندې کړي. نوموړي نن د افغانستان ولسي جرګې ته وویل چې د دې پلان د جوړېدو ژمنه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت مرستیال چې کابل ته راغلی و له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزیر ویلي نړیواله ټولنه هم په دې قانع شوې چې دغه بهیر نور دوام نشي کولی او زموږ د دې ګډې مبارزې د ناکامۍ سبب کیږي. ولسی جرګی له دفاع وزیر سربیره د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو یا د ملي امنیت عمومي رئیس هم خپل غونډه ته وربللی و چې د په هیواد کې د نامنویو د زیاتیدو په اړه ترې پوښتنه وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ هم ولسی جرګه له دغه چارواکو سره خپل بحثونو ته دوام ورکړي. راپورونه وایي چې یو ځان وژونکي نن د چاودیدونکو موادو بار موټر په پیښور کې د خوفیه پولیسو له یوې تاڼې سره ووهه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. د پیښور د پولیسو مشر اعجاز خان د ازادي راډیو د مشل څنګه ته د پیښې پاړه وویل.
او یو ګاډی د سی آی ډی تانې ګیټ سره ټکراو شوی دی چې دې کې تقریبا 2500 پورې بارود استعمال شوی دی.
دی وایي د چاودنه د پیښور په هغه سیمه کې شوې ده چیرې چې پوځي تاسیسات او د امریکا د متحده ایالاتو کونسلګری د ویل کېږي چې چاودنې د پولیسو د تاڼې درې منزله ودانۍ پر مځکه کېنولي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او دای د اوسامه بن لادن غچ بللی. د لغې وروسته چې اوسامه بن لادن د مې په دویمه نیټه په بټ آباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، څلورم برید دی چې پاکستاني طالبان یې مسؤلیت پر غاړه اخلي. اخوا پینټاګون ویلي پاکستان د هغه هلیکوپټر ماتې ګوډې دوی ته بیرته ورسپارلې چې د مې په دویمه نیټه د اوسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کې ترې کار اخیستل شوی و او په بټ آباد کې لوېدلی و. د د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون په سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې په لندن کې وویل زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت اړیکې ټینګې دي. د دې دواړو مشرانو خبرې په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت، په لیبیا کې پر روانو هوایي عملیاتو، په منځني ختیځ کې پر پاڅونونو متمرکز وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون هوډ څرګند کړ چې د لیبیا پر واکمن معمر قذافي به له فشار څخه لاس وانخلي. هم اوباما او هم کامرون پر قذافي ټینګار وکړ چې له واک څخه دې ښکته شي. باراک اوباما وویل سبا ته به په فرانسه کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په منځني ختیځ کې د ډیموکراسۍ د ودې مسله وڅېړي. له بلې خوا ولسمشر اوباما پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ وکړ چې د منځني ختیځ د سولې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل لپاره سخاوتمندانه هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به نن د ورځې په پای کې د برتانیې د پارلمان دواړو جرګو ته وینا هم واوري. د فرانسې د مالی وزیر کریستین لاګارد نن اعلان وکړ چې دا د نړیوال وچی صندوق مشرتابه ته کاندید ده. لاګارد په پاریس کې وی خبری غونډې ته وویل دا به د نړیوال وچی صندوق د مشرۍ د پوست لپاره په سیالۍ کې برخه واخلي. د نړۍ مهم اقتصادي هیوادونو د نړیوال وچی صندوق پر دې دود انتقاد کړی چې د دې ادارې مشر باید تل اروپایي اوسي. ویلې دي چې د نړیوال وچی صندوق د راتلونکي مشر ټاکنه باید د سیالۍ پر بنسټ وي، نه د تابعیت پر بنسټ. د فرانسې د مالی وزیر ویلي د دې اروپایي توپ په دې څوکۍ په ترلاسه کولو کې باید رول ونه لري. د اروپایي کمیسیون مشر جوس مانویل بروسو نن وویل چې دا د لاګارد د کاندیدو پوره ملاتړ کوي. له بلې خوا جرمني او فرانسې هم د نوموړي ملاتړ څرګند کړی. د نړیوال وچی صندوق پخوانی مشر ډومینیک سټراوسکان وروسته له هغې چې په نیویارک کې پرې د جنسي تیری تور پورې شو له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دې ډلې د جوړیدو د 50مې کلیزې په مناسبت د اندونیزیا په بالی ټاپو کې راټول شوي او د دې ډلې د نړیوال رول په بیا راژوندي کولو خبرې کوي. د ناپیلو هیوادونو ډله 143 غړي لري او په 1961 کال کې کله چې سړه جګړه په اوج کې وه د هغو هیوادونو ترمنځ همغږۍ لپاره جوړه شوه چې نه د امریکا او نه هم د پخواني شوروي اتحاد پلویان وو. د انډونیزیا ولسمشر سوسیلو بنګ بنګ یودوهینو د دې درې ورځني کانفرنس ته پرانستې په وینا کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه وکړه څو د نړۍ نور رامنځته شو قدرتونو ته پکې ډیر واک ورکړل شي. د ناپیلو هیوادونو په نننۍ غونډه کې په دې ډل کې د دوو نوو هیوادونو اذربایجان او فیجي د ورګډېدو هرکلی وشو. او روسیې نن ویلي چې پر ترابلس د ناټو وروستۍ بمبارۍ د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړه لیک څخه لوی سرغړاوی دی او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاره هوارولی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د ناټو اوسنۍ ستراتیژي په هیڅ ډول په لیبیا کې د وسلوالې شخړې د پای ته رسېدو لپاره لاره نه شي هوارولی. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ او څپو سربیره په لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدل کېدای شي. د نورستان ولی وای چې دی ولایت د دواب ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونو دوه لوړ رتبه چارواکو نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې دا ومنله چې دوی نشي کولای په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیسي.
جلوگیری از حملات انتحاری کار از نهایت مشکل. کشورهای بسیار پیشرفته با اردوهای چند میلیونی نمیتونن جلوگیری کنن.
د امریکا د کانګرس غړو پرون وویل د اسامه بن لادن له وژلو وروسته په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې لپاره یو نوی تحرک رامنځته شوی او په پاکستان کې د بنسټپالنې او افراطیت پر ضد مبارزه ماته ګوړه ده. د پاکستان الف کرکټ ټیم په اسلام آباد کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان په اړه په ځینو نور مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په یوه سند کې له نوي معلوماتو پرده پورته کړې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د نورستان والی جمال الدین بدر وایي افغانانو نړیوالو ځواکونو نن له غرمې وروسته د دې ولایت د دواب ولسوالۍ بېرته له وسلوالو مخالفانو ونیوله. بدر وویل په دغو عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه همکار اخیستل شوی او د ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا ته د 12 وسلوالو مخالفینو مړي موندل شوي. د هغه په خبره د دواب د مرکز په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو تېره شپه پر دواب ولسوالۍ حمله کړې وه او نن سهار وختي د ولسوالۍ مرکز نیولی و. د نورستان د دواب ولسوالۍ په اړه مې په تېره خپرونه کې له خپل سیمه ییز خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې. هغه په دې اړه وویل
د نورستان والی جمال الدین بدر له پارون څخه ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دغلته د دواب ولسوالۍ کې یوه نیمه بجه عملیات پیل شوي دي چې ملي اردو او پولیس پکې دي. هوایي ځواک ورسره هم ملګری دی. بمبار شوی دی او د دوی ځواکونه چې دي بېرته ولسوالۍ ته ننوتي دي. 12 تنه د مخالفینو جسدونه هلته پراته دي وي او اوس په غرونو کې شاوخوا کې جنگ روان دی، عملیات روان دي او مخالفین په شا شوي دي. دواب ولسوالۍ د خپل مرکز چې دی یو وړوکی بازارګوټی دی او داسې خاص ودانۍ نه لري. د پخوانۍ ودانۍ ده چې نه پوهېږم څه وخت کې جوړه شوې ده، خو څو کوټې لري او خاص دغه نشته دی. خو نفوس یې تقریبا برابر دی، خو دغه سیمه چې ده داسې سیمه نه ده چې یاره سړی پکې د ولسوالۍ یا ولسوالۍ ودانۍ جوړه کړي. محاصره سیمه ده، ګر چاپېره تنې غرونه دي او په منځ کې یې په یوه ژوره کې دغه د ولسوالۍ مرکز دی او بازار دی. د نورستان د اکثر ولایتونو د کمنګلا شو بیا نورستان ته راشو، اکثره سیمې داسې دي چې ټولې غرنۍ دي، ټولې درې دي او ولسوالۍ ګانې یا مرکز اوس مرکز کمنګ راشو. پارون مرکز چې دی دا هم د غرونو په منځ کې پروت دی او یوه ژوره ساحه کې پروت دی. نو او اوس والی او دا خلک وایي چې په دغه سیمو باندې په مرکز پارون او عامه باندې فشار ډېر شوی دی. طالبان غواړي چې وینسي
د نورستان د وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت وان ټوایګل ولسوالۍ تر اوسه د وسلوال طالبانو په لاس کې ده. تر دې پخوا هم د نورستان د برګمټال ولسوالۍ او ځینې نورې سیمې څو ځلې د وسلوال طالبانو او د دولت د وسلوال طالبانو او د دولت پلو ځواکونو تر منځ لاس په لاس شوې وې. خو بل لورته د افغانستان امنیتي ارګانونو دولو رتبه چارواکو نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په دې خبرې اعتراف وکړ چې دوی نشي کولای په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې عمومي غونډې ته نن د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس او دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال وربلل شوي وو چې د هیواد د امنیتي حالت په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. تفصیل له کابل د ماریا صدیقي په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو حملو زور اخیستی، د هیواد امنیتي ادارو مشرانو دا اعتراف وکړ چې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو د ټولو فعالیتونو د مخنیوي توان موجود نه دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوي وو څو په هیواد کې د امنیتي حالت په اړه معلومات وړاندې کړي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ په دولتي او غیر دولتي ودانیو د وسلوالو په حملو کې د زیاتوالي خبره وکړه او ویل
دا به لومړنی برید نه وي. پر ودانیو او نور مهمو ودانیو به دا ډول بریدونه روان وي، ځکه دا د نوې ستراتیژۍ یو جز دی. د ځان وژونکو د حملو مخنیوی ګران دی چې ډېر پرمختللي هیوادونه یې له 100 میلیون اردو سره هم مخنیوی نشي کولی. د هغو کسانو چې ځان وژونکي بریدونه کوي 100% کې دفاع نشته.
د افغانستان د دفاع وزیر همداراز وویل چې افغان سرتیري بې پروا نه دي پاتې شوي، بلکې په تېرو میاشتو کې په بیلابیل عملیات کې توانېدلې چې له 500 ډېر وسلوال مخالفینو ووژني، چې په هغې کې له 1500 ډېر د وسلوال مخالفینو قمندانان دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدي وایي چې د جګړې اصلي مرکز د جنوب او جنوب لویدیځ په پراخو برخو کې وو چې اوس مهال کې وسلوال خپلې اساسي اډې له لاسه ورکړې دي.
د تروریستانو او وسلوالو طالبانو اصلي اډې جنوب او جنوب ختیځ سیمې شمیرل کېدی چې تیر کال ډېرې دغه سیمې له لاسه ورکړې، لکه کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او د افغانستان داسې نورې سیمې. دوی خپل ډېر پام ځان وژونکو حملو او چاودنو ته واړو. په دې برخه کې په هغو کسانو پانګونې وکړې چې د ماینونو په جوړولو کې مسلکي کړي او یو شمېر ځان وژونکي هم وروزل.
خو د دوه دواړو لوړپوړو امنیتي چارواکو څرګندونې د ولسي جرګې هغو غړو ته چې اړوند ولایتونه یې له ناامنۍ ځورېږي د قناعت وړ نه وې. دوی د افغان سرتیرو ناتواني او د دقیق امنیتي ستراتیژۍ نشتوالي ته اشاره کوله. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې راتلونکې شنبه به امنیتي ارګانونه یو ځل بیا ولسي جرګې ته ورغوښتل کېږي تر څو خپل مشخص پلانونه د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تشریح کړي.
و امریکا چې د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا ومنله چې دوی نشي کولای په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیسي. بل ورته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له پخوا ډیر پیاوړي شوي او کولای شي په ټاکل شوي وخت په عملي توګه امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړي. ظاهر عظیمی دا ومنله چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې خو وایي چې دا حملې د هغوی توان نه ښیي بلکې یوازې تبلیغاتي بڼه لري. په عین حال کې د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو ویان چې په دې خبري کنفرانس کې ګډون کړی و وویل افغان ځواکونه له پخوانه د شمېر او کیفیت له پلوه ځواکمن شوي او ډېر پوځي عملیات دوی په مشرۍ ترسره کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
د دفاع وزارت چنګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه له هر پلوه ډیر پیاوړي شوي او د دې جوګه دي چې له مهالویش سره سم د ځینو سیمو امنیتی مسؤلیتونه وروسپارل شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایصف ځواکونو له ویان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر نږدې 1,00,000 تنو ته رسیدلی او د پخوا په مقایسه ښه امکانات او تجهیزات هم ورکړل شوي دي. د جنرال عظیمی په خبره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلوال مخالفین نشي کولای د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړي، له همدې عمله هغوی یوازې ځان وژونکو حملو او چاودنو ته زور ورکړی دی.
با قطعات معینی که از لحاظ تعلیماتی و از لحاظ مسلکی
موږ منظم قطعی لرو چې د ښوونې او مسلکي پوهې لپاره ډېرې پیاوړي دي، لکه ځانګړې کمانډو، د کمانډو لوا او داسې نور چې تیار دي د دښمن هر ډول خوځښت شنډ کړي. موږ بشپړ تیاری لرو چې له بهرنیو ځواکونو څخه په ټاکلې نیټه او ځانګړو سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړو. په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نه ده موجوده.
د وویل چې د افغان ځواکونو په لیکه کې یو تیازرتنه بې سواده دي او دا د په خبره یو لوی ستونزه ده. خو ښاغلی عظیمی وایي چې دا مهال د سباندې 2000 ښوونکو لخوا هغوی ته لیک لوست ورخول کیږي او تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه په سلو کې 500 یې با سواده شي. ټاکل شوې ده له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل او شپږو نورو سیمو امنیتي مسؤلیتونه د راتلونکي لمریزې میاشتې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو حملو او فعالیتونو ته په کتو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ښایي افغان ځواکونه دا مسؤلیتونه سم ترسره نه کړي. خو په کابل کې د ایصف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاټس په دې خبري کانفرنس کې ویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو او سمبالېدو په حال کې دي او هڅه کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه د دوی کاري وړتیا لا زیاته شي. جنرال بلاټ سرګند کړ چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په سلو کې د 15 پوځي عملیاتو مشري هم ملي اردو پر غاړه لري.
افغان امنیتی ځواکونه هم د شمیر او هم د کیفیت له پلوه د پراختیا په حال کې دي. دا ځواکونه او د هغوی روزنې پورې تړلي مسائل په ټولو څانګو کې دوام لري تر څو افغان ځواکونه وتوانېږي له پلان سره سم د 2011 میلادي کال تر پایه چې د هغوی شمیر 350,000 تنو ته رسیږي تیار شي. هم پولیس او ملي اردو د امنیت د ټینګښت لپاره خپله وړتیا ښودلې چې په ځینو مواردو کې حتی د ایصاف ځواکونو له ملاتړ پرته د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تمبولې.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د مرکز کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفانو خپلې حملې ډېرې کړې چې سرګنده بیلګې په دفاع وزارت د کابل په 432 پوځي روغتون او په خوست او کندهار کې په پوځي تاسیساتو د هغوی وروستۍ حملې دي چې ډېره مرګ ژوبلې هم واړوله. خو هم د دفاع وزارت چارواکي او هم نړیوال ثلثات ځواکونه وایي چې د وسلوالو مخالفانو د حملې تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري او هغوی هڅه کوي چې د چاودنو او ځانوژونکو حملو په ترسره کولو سره عامه ذهنیت ځانته جلب او په رسنیو کې مطرح وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د کانګرس غړي وایي د اسامه بن لادن له وژلو وروسته په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې لپاره یو نوی تحرک رامنځته شوی او په پاکستان کې د بنسټ پالنې او افراطیت پر ضد مبارزه ماته ګوډه ده. مخکې له دې چې په دې اړه او دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه مطالب درته خپاره کړو، د افغانستان په اړه بیا هم یوه موضوع راخلو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د لومړي ځل لپاره نن د کرنې مسلکي لیسه پرانستل شوه چې پر نهاري زده کوونکو سربیره د لیلیه زده کوونکو لپاره هم اسانتیاوې لري. دغه لیسه چې دا مهال د اوقافو ریاست اړوند په یوې ودانۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي، د ودانۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. په دې اړه نور د لمر نیازي په راپورټ کې واورئ چې له ګردیز راستولی.
دغه لیسه چې د کرنې وزارت اړوند د تخنیکي او مسلکي معینیت په هڅو او د پکتیا د خلکو په غوښتنه جوړه شوې، د ټولو ولسوالیو پر لیلیا هغو سربیره پکې نهاري زده کوونکي هم په څلور مختلفو څانګو کې زده کړې کوي. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا، په دغه لیسه کې د پکتیا د ټولو ولسوالیو څخه 15 تنه زده کوونکي منل شوي او د لیلیې په شمول ټولې اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د یاد ریاست مشر انجینر مهراب الدین شفق د یاد لیسې د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل، هغه زده کوونکي چې په لوړ نمرو له نهم ټولګي څخه لسم ته بریالي شوي وي کولی شي په دې لیسه کې کرنیزې زده کړې وکړي. نوموړي دا هم وویل، پوهنې وزارت په دې هڅه کې دی چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په 15 ولسوالیو کې هم ورته لیسې تاسیس کړي. شفق زیاته کړه چې د دغې لیسې لپاره د استادانو د پیدا کولو ستونزې 80% کې له وړاندې حل شوې او پاتې تشه به هم د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي په هغو زده کوونکو ډکه کړي چې دا مهال په نورو مسلکونو کې پر دندو بوخت دي. که څه هم دغه لیسته دا مهال خپله ځانګړې ودانۍ نه لري او د اوقاف ریاست اړوند په یوه بله حکومتي ودانۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي، خو اړوند مسؤلین وایي دوی په دې هڅه کې دي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا په ورکړل شوې بودیجه دغې لیسې ته مجهزه ودانۍ جوړه کړي. په ګردیز کې د کرنې مسلکي لیسه په داسې مهال پرانستل کېږي چې د دغه ولایت زراعتي شتمنۍ په ځانګړي ډول طبي ځنګلونه له یو لوی ناورین سره مخ دي.
د پاکستان الف کرکټ ټیم په اسلام آباد کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته ماته ورکړه. د پاکستان الف لوبډلې د 153 منډو هدف د خپلو 15 لوبغاړو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. د پاکستان له لوري شرجیل تر ټولو غوره لوبه وکړه او 40 منډې جوړې کړې. تر دې وړاندې افغان لوبډلې په 20 او رونو کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 152 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان له لوري محمد نبی عیساخیل په 40 بالونو 2 او کپتان نوروز منګل 30 منډې جوړې کړې. تر نبی او منګل پرته نور افغان توپوهونکي خوونه زلیدل، خو بالارانو تر ډیره ښه لوبه وکړه. په افغان بالارانو کې دولت زادران په 9 او رونو کې د 45 رنزونو په ورکولو 3 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. په پای کې محمد نبی ساحل د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ پاکستان ته رسیدلی او ټاکل شوی دی چې د هیواد د الف لوبډلې سره 2 نورې لوبې هم وکړي. راتلونکي لوبه به د مئی په 28 په راولپنډۍ او وروستۍ هغه به په 29 نیټه په فیصل آباد کې وي. له 2009 میلادي کال راهیسې چې وسلوالو کسانو پر اول پنډی کې د سریلانکا د کرکټ په ټیم برید وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړنی او یوازنی ټیم دی چې په پاکستان کې په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. او اوس هم بیا هم په پاکستان کې تمکیګو او د په دې هیواد کې د افراطیت او د غرض د بنسټ پالنې په اړه د کانګرس د غړو له اندېښنو به خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړو پرون وویل د اسامه بن لادن له وژنې وروسته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره تحرک رامنځته شوی، خو په پاکستان کې د بنسټ پالنې او افراطیت پر ضد مبارزه ماته ګوډه ده. فرانس پرس خبري اژانس د امریکا د سنا د غړو د څرګندونو په اړه یو راپور برابر کړی چې جناقه الکوزی غټې مهمې برخې راوروي.
سناتور جان کیری چې په دې وروستیو کې سیمې ته سفر کړی و، د سې شنبې په ورځ وویل د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه ابن لادن وژنې او د افغانستان په جنوب یعنی د طالبانو په سنگرونو کې امنیتي لاسته راوړنو یوه سیاسي فضا رامنځته کړې ده. کیری وویل،
د افغانستان په جګړه کې دا یو مهمه شیبه ده. زما په فکر او د هغه کسانو په ان چې ما ورسره تیرونې په افغانستان کې خبرې وکړې، د افغانستان په جنوب کې زموږ امنیتي لاسته راوړنې چې واقعي هم دي د اسامه بن لادن له وژنې سره یو ځای یوه سیاسي فضا رامنځته کړې ده. د منځنۍ او ټیټې سطحې زیات شمېر طالب وسلوال غواړي چې له جګړو لاس واخلي. موږ باید له افغان حکومت سره کار وکړو او ډاډ حاصل کړو هغه کسان چې غواړي وسلې پر مځکه کېږدي هغوی ته لازم امکانات برابر.
له نظر پښتون څخه داسې بریښي چې زیات شمېر امریکایان د افغانستان له جګړې څخه ستړي شوي او همدا وجه ده چې د جمهور رئیس بارک اوباما اداره په دې وروستیو کې د پوځي حل پر ځای سیاسي حل ته ترجیح ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د صنعت بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې د جمهور رئیس اوباما نږدې دوست دی په دې باور ده چې متحده ایالات باید په پاکستان کې د افراطیت او افغانستان ته په اسانۍ سره د هغوی د اوښتو په اړه اندېښمن وي. جان کیری زیاته کړه، زه به چالاکه او دوامداره پالیسي پر مخ بوزم او د پاکستان پوځي مشرانو ته به قناعت ورکړم چې د دوی ځمکني تمامیت ته ګواښونه له ختیځې پولې او یا هم د اوقیانوس د سمندر له اغاړې نه دي متوجه، بلکې دا ګواښونه پخپله د پاکستان په داخل کې د بنسټپالو او افراطیانو لخوا دغه هیواد ته متوجه شوي دي. د امریکا په صنعت کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې بل مهم جمهوریت غوښتونکي سناتور ریچرډ لوګر وپوښتل چې متحده ایالاتو ولې افغانستان ته شاوخوا 1,00,000 عسکر استولي او په کال کې شاوخوا 140 میلیارد ډالر مصرفوي. د ویل پوښتنه دلته ده چې آیا افغانستان په ستراتیژیکي لحاظ کافي اهمیت لري چې دومره سترې بشري او مالي منابع پکې ولګوو، په خاص ډول په داسې یو ځای کې چې 100,000 ترورستان پکې دېره دي او نړیوالې نقشې طرح کوي. د انډیانا ایالت سناتور لوګر زیاته کړه، له نړیوال تروریزم سره د مقابلې په مقصد باید موږ خپل منابع بیرته پاکستان، یمن، سومالیا او د شمالي افریقا ځینو برخو او نورو سیمو ته متوجه کړو. د امریکا سناتورانو د افغانستان له طالبانو او لشکرې طیبه ډلې څخه د پاکستان د ملاتړ پر اندېښنې څرګندې کړې. لشکرې طیبه د هند پر ضد فعالیتونه کوي او په 2008 کال کې په ممبای کې 168 کسان وژلي ول. د مریلند ایالت سناتور بن کاردن د امریکا په شیکاګو ښار کې د امریکایي تابع ډیوډ کولمن هیل له محاکمې ته اشاره وکړه چې په خپلو اعترافاتو کې ویلي د هند د ممبای د حملو لپاره د زینو په نخښه کولو کې مرسته کړې وه او د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د لشکر طیبه ډلې ملاتړ کوي. سناتور کاردن وویل، زه نه پوهیږم امریکا ولې په دې مسلو سترګې پټوي. ده وویل، زه فکر کوم موږ باید له تروریستي سازمانونو څخه د پاکستان د ملاتړ پر ضد مبارزه وکړو. د کانګرس په ویبلې استماعي غونډه کې د کانګرس غړي اید رویس اندېښنه وښودله او ویل د پاکستان په پوز کې کومو کسانو چې د اسامه ابن لادن ملاتړ کاوه هغوی ممکن القاعده شبکې ته هستوي محرم اسناد هم ورکړي. د امریکا په صنعا کې د تروریزم ضد چارو د کمیټې مشر وویل، پاکستان په تیرو 10 کلونو کې له امریکا څخه شاوخوا 40 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې، خو د پاکستان لپاره زموږ پالیسي کار نه ورکوي. د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې د جورج ټاون د پوهنتون استاد او د سی ای ای پخوانی څېړونکي پال پیلارد وویل، د اسامه ابن لادن له وژلو وروسته د امریکا لاس ښه پورته شو، خو جمهور رئیس اوباما ښه کار وکړ چې د دغې مسلې په اړه په عام محضر کې په اصطلاح د پاکستان پزه په خاورو کې ونه وهله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د پاکستان د هستوي پروګرام په اړه د لویدیز او د سیمې د هیوادونو د اندېښنو په باب ویلي چې په دې هیواد کې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته او د وسلوالو له د حملو له زیاتوالي وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې دغه هستوي وسلې القاعده شبکې ته په لاس ورنشي. په دې اړه به زموږ په سهارنیو خبرونو کې واورئ، خو بیا هم په اټومي موضوع کې تم کېږو. د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې داسې یو سند خپور کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نوې معلوماتو پرده پورته کوي. دا اداره وایي که څه هم ایران په 2003 میلادي کال کې څه وخت لپاره خپل اټومي هڅې بندې کړې وي، خو اوس په داسې وسیلې کار کوي چې ورباندې اټوم بم چاودېدای شي. فریده هوټ سیفی په دې اړه د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپاره شوي مطلب جزئیات اوروي.
د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې د لومړي ځل لپاره ویلي داسې شواهد ورسره دي چې تهران پر یوې ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ باندې کار کوي چې د کارپوهانو په وینا د یوه هدف لپاره، یعنی د اټومي وسلو د چودولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل نوي ریپورت کې چې نه مخه لري د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ادارې نه دی ویلي چې دا شواهد یې لیکومه کړي او په اړه یې ډېر جزئیات هم نه دی وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې نوي معلومات ښیي چې ایران د کمپیوټري ویروس سټیکس نت څخه هم د خلاصېدو په لور روان دی. دا ویروس 2 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د ایران د اټومي سون موادو د ځپلو لپاره د دې هېواد د کمپیوټري سیستم ځینو برخو ته لاره موندلې وه. نیویارک ټایمز د روان میلادي کال په لومړیو کې راپور ورکړی و چې متحده ایالات، اسرائیل او یو شمېر نور اروپایي هېوادونو د دې ویروس په خپرولو کې برخه درلوده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پروند کانګرس په ویګړی غونډې کې له متحد ایالاتو غوښتل چې د ایران د اټومي مرکزونو پر ضد د اټومي اقدام لپاره د ګواښونو مسله له نظره ونغورځوي. نتنیاهو زیاته کړه چې پر عراق د امریکا تر حملې وروسته ایران د احتمالي پوځي اقدام له ویرې په 2003 میلادي کال کې په موقته توګه د لومړي ځل لپاره خپل اټومي پروګرام وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په حواله د امریکا او اسرائیل د مقاماتو د اټکل له مخې ایران د اټومي بم له جوړولو لږ تر لږه یو او یا هم څو کاله فاصله لري. ایران وایي چې اټومي پروګرامې یوازې د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره دی، خو ډېر لویدیځ هیوادونه په دې اند دي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو تابعیت کوي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه په همدې مطلب سره دا خبری مجله، البته د پښتو خبری مجله، پای ته ورسیده. نیم ساعت ازادي رادیو نور هم خبرونه کوي. خبری مجله د زرغونه منګل وړاندې کوي. مهرباني.
تاسو نه مننه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که مقامات ارشد امنیتی افغان امروز در کابل به نماینده های مردم در ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی کشور توضیحات دادن. در این حال وزارت دفاع افغانستان از آمادگی کابل برای مقابله با حملات مخالفین خبر داده. خبرها و گزارش های دیگر هم میشنوین، ولی همکارم سید سمی عباس حال با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، والی نورستان میگوید که بعد از چهارشنبه ولسوالی دوآبین ولایت را دوباره از تصرف طالبان خارج ساختند. وزیر دفاع افغانستان اظهار می‌دارد برنامه جدید به هدف کاهش تأثیرات عملیات شبانه نیروهای بین المللی روی دست است. یک حمله کننده انتحاری لاری پر از مواد انفجاری خود را امروز در یک مرکز پلیس در پشاور منفجر ساخت که چندین نفر را به کام مرگ کشاند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست که برای احیای پروسه صلح تلاش کند. تفصیل خبرها. والی نورستان میگوید نیروهای امنیتی افغان و بین المللی پس از چهارشنبه امروز ولسوالی دوآب این ولایت را دوباره از تصرف طالبان خارج ساختند. جمال الدین بدر به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که به این هدف را اندازی گریده بود از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شد و در نتیجه اجساد بیش از 15 مخالف مسلح از اطراف مرکز ولسوالی به دست آمد. به گفته آقای بدر تا هنوز هم درگیری در اطراف مرکز ولسوالی ادامه دارد. والی نورستان تایید کرد که مرکز ولسوالی دوآب این ولایت امروز به تصرف طالبان در آمده بود. طالبان مسلح شب گذشته بر ولسوالی دوآب حمله کردند و مرکز این ولسوالی را به تصرف خود در آوردند. طالبان تا کنون در مورد تحولات نو چیزی نگفتند. وزیر دفاع افغانستان میگوید برنامه جدید به هدف کاهش تأثیرات عملیات شبانه نیروهای بین المللی در این کشور تصویب و اجرا گذاشته می شود. جنرال رحیم وردک که امروز یک جا با وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی به مجلس عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت که این مسئله در دیدار رئیس جمهور افغانستان و معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که به کابل آمده است مورد بررسی قرار می گیرد.
جامعه جهانی هم به می موضوع خانه شده بود که این روند ادامه پیدا کرده نمیتونه و سبب ناکامی ما در این مبارزه مشترک ما میشه. پترس برای رئیس جمهور وعده داد که یک برنامه نو خدمتشون تقدیم میکنه.
وزیر دفاع افغانستان همچنان گفت که این پلان به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی و هدف قرار نگرفتن افراد بیگناه در جریان شب مورد اجرا قرار میگیرد. بیش از 500 میل سلاح مختلف و نو امروز از سوی قماندان امنی ولایت بغلان به برنامه دایاک در این ولایت تسلیم گردید. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این سلاح ها از چند به این طرف از بخش های مختلف این ولایت جمع آوری گردیده بودند که بخش اعظم آن از نزد قاچاقبران سلاح به دست آمده است. سالانوالی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و فعالیت قاچاقبران تلاش های همه جانبه و مؤثر نیاز می باشد. رئیس سالانوالی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که در میان افراد بازداشت شده برخی از قماندانان پلیس و اردوی ملی و تعداد از ولسوال‌ها نیز شاملند که نامهایشان پس از بررسی دوسیه های مربوط مشخص خواهد شد. و حالا هم چند خبر خارجی. یک حمله کننده انتحاری لاری پر از مواد انفجاری خود را امروز در یک مرکز پلیس در شهر پشاور منفجر ساخته که در آن 5 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. یک افسر پلیس پاکستان به نام اجاز خان در این مورد گفت که یک موتر پر از مواد منفجره با دفتر پلیس برخورد کرد و در این انفجار بین 200 تا 250 کیلوگرم مواد انفجاری به کار برده شده بود. انفجار در یک محل شهر پشاور رخ داد که تسهیلات نظامی پاکستان در آن موقعیت دارد. بنای 3 منزله مرکز پلیس در نتیجه انفجار کاملا تخریب شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز بار دیگر از اسرائیل و فلسطینی ها خواست که برای احیای پروسه صلح در شرق میانه از خودگذری نشان بدهند. رئیس جمهور اوباما که بعد از ملاقات با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن صحبت میکرد، اصرار داشت دو طرف باید به تفاهم های جدی حاضر شوند. در مجلس امروزه طرفین در مورد امنیت افغانستان، عملیات هوایی ناتو به لیبیا و قیام ها در شرق میانه نیز صحبت شد. رئیس جمهور آمریکا قرار است تا نیم ساعت بعد در پارلمان بریتانیا نیز سخنرانی کند. قرار معلوم رئیس جمهور اوباما با متحدین خود در اروپا خواهد گفت که مشارکت آنها با ایالات متحده اساس اشتغال آمریکا در جهان می باشد. روسیه امروز اظهار داشت که حملات هوایی اخیر بر طرابلس پایتخت لیبیا خارج از چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا بود و سبب بیشتر شدن خشونت خواهد گردید. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که استراتژی فعلی ناتو به هیچ صورت ما را به یک راه حل سریع بحران مسلحانه در لیبیا نزدیک نمی‌سازد. قوای ناتو در جریان شب شدیدترین حملات خود را به محل مسکونی معمر القذافی در طرابلس انجام دادند. روسیه از رای دادن در مورد قطعنامه دوم شورای امنیت در مورد لیبیا خودداری کرد و راه را برای ادامه عملیات‌ها به منظور جلوگیری از تلفات ملکی در حملات قوای قذافی باز گذاشت. اتحادیه اروپا در نظر دارد کمک‌های خود را به کشورهای دور و اطراف به پیشرفت اصلاحات دموکراتیک در این کشورها مشروط بسازد. این تصمیم اتحادیه اروپا در یک زمان اعلان می‌شود که قیام‌های طرفدار دموکراسی در شمال آفریقا گسترش پیدا کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در یک کنفرانس خبری در بروکسل در این مورد صحبت کرد. مهمترین چیز برای ما مشارکت است. ما بسیار چیزهایی برای پیشنهاد داریم و پیروزی جامع و اقتصادها در اطراف ما پیروزی بزرگ برای ما به شمار خواهد رفت. سرمایه گذاری ما بر مردم می باشد که به سمت دموکراسی، آزادی و زندگی بهتر حرکت می کنند. این یک سرمایه گذاری برای مردم اروپا هم می باشد، مخصوصا در چهار اطرافی که ما بتوانیم در آن کار کنیم. سیاست قبلی اتحادیه اروپا در این مورد که ثبات را بر تغییر ترجیح می داد تحت تنقید قرار داشت. اکنون اتحادیه اروپا می خواهد کمک‌های خود را به کشورهای گرد و اطراف به عمق و سرعت پروسه دموکراسی در این کشورها مربوط بسازد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ارشد امنیتی افغان امروز به ولسی جرگه کشور فراخوانده شده در مورد اوضاع امنیتی افغانستان معلومات دادند.
کاملا 100% دفاع در مقابل کسی که بخواهد اسباب انتحار کنه وجود ندارد.
در حالی که مقامات ارشد امنیتی از محدودیت ها در فعالیت هایشان سخن میگویند، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از توانایی های اردوی ملی اطمینان کامل داده است.
کاملا آمادگی داریم که هر نوع حرکت دشمن سرکوب کنیم و در این رابطه تردید و تشویشی وجود نداره.
از آغاز برنامه های جدید آموزشی برای زنان بی بضاعت افغان هم می شنوید.
نام صدیقه. تصمیم گرفتیم که ما یک لوحه رو بخونم، یک دواخانه از ما می است که ما یک دواخانه رو بخونم از این بدبختی برشم.
گزارش های دیگر را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، دو مقام بلندپایی امنیتی افغانستان که امروز در مقابل اعضای پلیس جرگه در خصوص اوضاع امنیتی و افزایش فعالیت‌های تروریستی در کشور معلومات می‌دادند، به این مسئله اعتراف کردند که توان جلوگیری همه حملات مخالفین در حال حاضر وجود نداره و جنگ هم به نقاط دورافتاده کشور تمرکز بیشتر داره. جنرال عبدالرحیم وردک که بخش اعظم صحبت‌هایش وابسته به دستاوردهای اردوی ملی بود، با اشاره به افزایش حملات بالای تأسیسات دولتی و غیر دولتی در کشور گفت که شدت چنین حملات افزایش می‌یافت.
ای اولین حملات نخواهد بود، ای حملات بالای ای تأسیسات و تأسیسات حیاتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. چرا ای جز استراتژی نو است؟ جلوگیری از حملات انتحاری کار است نهایت مشکل. کشورهای بسیار پیشرفته با اردوهای چند میلیونی نمیتونه جلوگیری کنه. کاملا 100% دفاع در مقابل کسی که بخواهد از خود انتحار کنه وجود ندارد.
وزیر دفاع افغانستان همچنان گفت که نیروهای افغان هم آرام نشیشتن و اونا در عملیات‌های متعدد در جریان ماه‌های گذشته تانستن بیش از 5000 نفر از مخالفین از پا درآورن و کدیبین بیش از 1300 نفر از قماندانای مخالفین هم شامل بودن و از بین رفتن. وزیر داخلی افغانستان جنرال بسم الله محمدی گفت که تمرکز اصلی جنگ در بخش های وسیع از جنوب و جنوب غرب افغانستان بوده که حال مخالفین پایگاه های اساسی خود در این مناطق از دست دادن.
در جنوب و در جنوب شرق در مناطقی که پایگاه اصلی برای تروریست ها و طالب ها شمارده می شد، سال گذشته یا بسیار مناطق خود از دست دادن، مثل قندار، مثل المان و فرا، همون دوده بازویز و در بعضی مناطق دیگه افغانستان. اینا بیشتر توجه خود به این انداختن که باید بیان طرف انتحار، طرف انفجار و بیشترین سرمایه گذاری خود سر کسایی کردن که او را ماهر بسازن، مسلکی بسازن، به تعبیه مین و تربیه کردن اقتدار انتحاری خود.
در این حال شنوندی عزیز، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته بسیار قوی شدن و میتوانند در مدت تعیین شده مسئولیت‌های امنیتی را به دوش بگیرند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در حضور خبرنگارا در کابل ایر پذیرفت که در شمار از مناطق افغانستان حملات مخالفین افزایش یافته، اما گفت که این حملات توانمندی طالبان را برملا نمی‌سازد بلکه جنبه تبلیغاتی دارد. جزئیات موضوع را از فیض‌الله قرداش می‌شنویم.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه، در حالی که سخنگوی آیساف نیز با وی همراه بود، در یک کنفرانس مشترک خبری در کابل گفت که در حال حاضر شمار نیروهای اردوی ملی به 170,000 تن رسیده و این نیروها با امکانات و تجهیزات خوبی نیز مجهز شدند. با باور جنرال عظیمی، مخالفین در شمالی از مناطق کشور نمی توانند مقاومت نمایند و از همین سبب مخالفین به حملات تروریستی روی آوردند.
با قطعات معینی که از لحاظ تعلیماتی و از لحاظ مسلکی بسیار پروفشنال هستند، مثل کماندوهای خاص ما، لوای کماندوی ما و دیگر قطعات ما، کاملا آمادگی داریم که هر نوع حرکت دشمن سرکوب کنیم. ما آمادگی کامل داریم که به موقع انتقال مسئولیت از قوای بین‌المللی در ساعاتی که معین شده آغاز کنیم و در این رابطه هیچ تردید و تشویشی وجود نداره.
آقای عظیمی میگوید در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 71,000 سرباز بی سواد موجود است که مشکل بزرگی است. اما عظیمی میگوید در حال حاضر توسط 2,000 استاد با آنها سواد آموختانده می شود. در حالی که با توجه به حملات اخیر مخالفین این نگرانی به وجود آمده است که نیروهای افغان با گرفتن مسئولیت امنیتی نتوانند ثبات را در کشور تأمین نمایند. اما جنرال بلاتس، سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا آیساف، در این کنفرانس خبری تاکید داشت که با گذشت هر روز نیروهای افغان تقویه شده و تا پایان سال روان میلادی ظرفیت کاری آنان نیز انکشاف خواهد کرد.
the Afghan National Security Forces growth can be counted in both numbers.
نیروهای امنیتی افغان هم از نگاه تعداد و هم از نگاه کیفیت و تجهیزات در حال رشد هستند. این نیروها و مسائل وابسته به آموزش آنان در همه بخش ها جریان دارد تا نیروهای افغان بتوانند مطابق با برنامه تا اخیر سال 2011 میلادی که تعداد قوای افغان به 350,000 تن میرسد آماده گردند. هم نیروهای امنیتی پلیس و هم اردوی ملی توانایی های خود را برای تامین امنیت نشان دادند که در این جریان حتی حملات مخالفان را در برخی مواقع بدون همکاری آیسف به عقب زدند.
این اظهارات مسئولین نظامی نیروهای امنیتی در حالی صورت میگیرد که حملات مخالفین به شمول کابل در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است که مثال عمده آن حملات مسلحانه و انتحاری در مرکز وزارت دفاع، شفاخانه سردار محمد داود خان، ولایات خوست و قندهار در چند روز گذشته بود که شمار زیادی از افراد ملکی و نظامی در آن جان باختند.
در حالی که تلاش ها به هدف انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان ادامه داره و مسئولین امنیتی هم از آمادگی کامل نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی کشور جان سخن گفتن، ماموریت نظامی در افغانستان مسئله است که قرار است فردا در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در فرانسه مورد بحث قرار بگیره. در اجلاس رئیس جمهور آمریکا هم شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما گفته که کشته شدن اسامه بن لادن استراتژی جنگی امریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد داد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
کشته شدن اسامه بن لادن در استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان تغییر نخواهد آورد. این مسئله است که انتظار می رود در اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان در این هفته در فرانسه مورد بحث قرار بگیرد. انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما فردا پنجشنبه وارد فرانسه شود و در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان شرکت کند. انتظار می رود که در این اجلاس آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و روسیه شرکت کنند. اوباما کشته شدن اسامه را یک پیروزی بزرگ می خواند، اما به وعده اش که همانا شکست دادن مخالفان مسلح به رهبری طالبان در افغانستان است پابرجاست. او در این ماه گفت که این مبارزه دشوارتر شده است. رئیس جمهور اوباما و مقامات آمریکایی بر این نکته تاکید میکنند که کشته شدن اسامه مسئله با اهمیت است، اما هنوز جنگ در افغانستان جریان دارد و آمریکا و غرب در این کشور به پیروزی نرسیدند. در این حال هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان خواستار تعیین جدول زمانی دقیق در قسمت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در چند هفته پیشتر گفت که اکنون پس از کشته شدن اسامه بن لادن باید روی هدف این جنگ تجدید نظر شود. بعد از کشته شدن اسامه در پاکستان، نظرسنجی ها در امریکا نشان می دهند که مردم امریکا و پیمانه وسیع مخالف جنگ هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم مردم عادی از این جنگ حمایت نمی کنند. رئیس جمهور اوباما اکنون در نظر دارد که پروسه خروج نیروهایش را از افغانستان در ماه آینده میلادی آغاز کند. او گفته می شود که افغانستان باید تا سال 2014 میلادی همه مسئولیت های امنیتی را خودش به دوش بگیرد.
شنیدین که قرار است ماموریت نظامی غرب در افغانستان فردا در فرانسه مورد بعض مقامات امریکایی و غربی قرار بگیره. این در حال است که اندشواگ راسموسن سرمنشی ناتو گفته بحران افغانستان از رای نظامی حل نمیشه. آقای راسموسن از طالبای افغان خواست که از خشونت دست بکشن و در پروسه صلح در کشور خود سهیم شوند. آقای راسموسن دیروز بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری مشترک با آقای کرزی گفت که اگر طالبای مسلح به این فکر هستند که میتونن از طریق خشونت پیروز شوند، در صورت تنها شاهد ناکامی خود خواهد بودن. به گفته سرمنشی ناتو وقت از این رسیده که طالبان رای صلح در کشور خود تعقیب کنند. سرمنشی ناتو اندشواگ راسموسن ایره تاکید کرد که یگانه رای حل بحران افغانستان مسئله مصالحه سیاسی می باشه و امروز برای طالبان فرصت میسر شده که سلاح خود به زمین بگذارند. در جریان کنفرانس خبری دیروز یکی از خبرنگارا سوال کرد که آیا رهبر طالبان ملا عمر هم جزء پروسه صلح در افغانستان خواهد بود یا ای که با او به حیث یک دشمن برخورد خواهد شد. سرمنشی ناتو در جواب به این سوال گفت که برای مذاکرات صلح یک چوکات مشخص تعیین شده. هر کسی که در پروسه صلح شامل میشه باید روابط خود با تروریست‌ها قطع کنه، از خشونت دست برداره، به اساسات و اصول قانون اساسی افغانستان احترام بگذاره. رئیس جمهور کرزی هم در جریان کنفرانس خبری دیروز در حضور آقای راسموسن یک بار دیگه از مخالفین موسلی حکومت خواست که از تخریب کشور خود و کشتن هموطنان خود دست بکشند. رئیس جمهور کرزی در اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد گفت که طالبان باید از کشته شدن بن لادن پند گرفته باشند. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور افغانستان هر دو به این موضوع تاکید کردند که تروریسم بر منطقه و جهان یک تهدید جدی می باشه و از پاکستان خواستن که در مبارزه بر ضد تروریسم با صداقت عمل کنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام یک دنیا تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. اجتماع زنای افغانستان یک مرکز آموزشی را برای زنای افغانستان در منطقه دشت برچی افتتاح کرده. به گفته مسئولین نهاد اجتماعی زنای افغان، در حال حاضر بیش از 100 زن در این مرکز برنامه های سواد آموزی و برخی آموزش های حرفه‌ای را فرا میگیرند. در این مرکز 200 تن از اطفال ای زنا هم که عمدتاً فامیل های بی بضاعت هستند آموزش ابتدایی را فرا میگیرند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
فتانه اسحاق گیلانی رئیس اجتماع زنان افغان که در مراسم افتتاح این مرکز سخن میزد در مورد میگوید
این فامیل های بسیار بی بضاعت هستند. فامیل های هستند که اکثریت همین غریب کارهای سرسرک که شما میبینیم که رکشا دارد، دکانکای خرد دارند که کچالو و ترکاری و میوه و چپلک و نیفم چی و چی میفروشند شوهرای همین خانم هست و بی حد بی بضاعت، بسیار مشکلات دارند، بیوه هم است. به هر حال بعد از اینکه ما سروی کردم خانه به خانه و امو مستحق ترین زن، امو بیچاره ترین زن، امو ناتوان ترین زن ما در پروگرام خود شامل کردم.
به گفته مسئولین هر دوره آموزشی یک سال را در بر می گیرد و پس از فراغت تلاش می شود که برای شماری از این زنان زمینه کار فراهم گردد. زنانی که در این مرکز آموزش می بینند امیدوارند که با فرا گرفتن سواد و حرفه مشکلات اقتصادی خود را کاهش دهند. دو تن از این زنان در مورد میگویند
خانم بی سواد کوره، اگر خانم یک کم سواد داشته باشه میتونه بچش از مکتب بیاید، جواب بچش اگر که بچش یک سوال میکنه جوابش به خوبی بتونه، چون بچم از مکتب که می یک سوال از من میکنه ما که جواب دادن نمیتونم گریان میکنه و خشونت از ما بر ما رفتار میکنه. مادر میگه تو یاد داری به من نمیگی چی بگم چی سوال جواب بدم، میگه مادر خیمه کجا برم. میگه
نام صدیقه، تصمیم گرفتیم که ما یک لوحه رو بخونم، یک مات که از پیش پای نم افتادم در خوش فروشی در میمادم، نمی فهمیدم که اینجا دواخانه یا توقعی از ما همی است که ما یک دواخانه رو بخوانم از این بدبختی برشم، یک حقوق پای بفتم که حقوق زنی نیست.
زنان در افغانستان به خصوص زنان مناطق دوردست افغانستان بسیار کم به برنامه های آموزشی و آموزش های حرفه دسترسی دارند. مسئولین اجتماع زنان افغان میگویند اگر این زنان به برنامه های آموزشی و به خصوص به آموزش های حرفه‌ای دسترسی داشته باشند و قرضه های کوچک را دریافت کنند می توانند در رشد اقتصاد خانواده های خود سهم قابل ملاحظه داشته باشند.
در ادامه تلاش ها برای بهبود وضعیت مردم عام در افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که با تقویت برنامه استفاده از کلینیک های سیار تلاش میشه تا مردم بیشتر به خدمات صحی در کشور دسترسی داشته باشند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
دکتر عبدالله فهیم سرپرست معاونیت اداری وزارت صحت عامه افغانستان گفت آنان میخواهند با ایجاد کلینیک های سیار عمدتاً در مناطق روستایی و دور از شهر دسترسی مردم به خدمات صحی افزایش داده شود.
وزارت صحت عامه برنامه دارد تا هر چی بیشتر مردم زیر پوشش بیاد. در محلاتی که نفوس به صورت فراگنده است یا دسترسی نسبت موانع محیطی و نزدیکترین کلینیک مشکل است. شاید از نظر متریک شاید کلینیک در یک یا دو کیلومتری یا سه کیلومتری است، اما راه مواصلاتی در مناطق نیست. یکی از بهترین راه حل برای همچون مناطق ایجاد کلینیک های سیار تشخیص شد.
این دو کلینیک صحی که در داخل وسایط 303 دیزاین شده است، هر کدام به ارزش $69,000 از سوی حکومت آلمان به افغانستان کمک شده است. آقای فهیم گفت این دو کلینیک خدمات صحی را در راستای معاینه مریضان سراپا، مشوره دهی به زنان و جوانان و خدمات قبل و بعد از ولادت را به خانم ها فراهم می کند. در همین حال برخی از باشندگان حومه غرب شهر کابل از آغاز کلینیک های سیار در مناطقشان ابراز خرسندی کرده و خواهان انکشاف و گسترش این برنامه شدند. عبدالرحمن رشیدی، یکی از ساکنین قلعه بهادرخان، به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
از مسئولین محترم می خواهیم که این خدمت بزرگ را به طور دوامدار انجام بدهند. مردم مناطق مشهور اکثرا غریب می باشند و توانمندی تداوی خود را ندارند، که این کلینیک برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شده است.
با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان از تشدید تلاش های این وزارت در راستای رساندن خدمات صحی به مردم در این کشور سخن می زند، اما انتقادها و شکایات موجود است که مردم در افغانستان به خصوص در مناطق دور افتاده به کوچکترین خدمات صحی دسترسی ندارند، که به گفته باشندگان این مناطق به این مسئله باید توجه لازم صورت گیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سومین کنفرانس بین المللی سنگ مرمر با حضور وزیر صنایع و معدن کشور و سفیر آمریکا در کابل و شماره از سرمایه گذارای کشورهای ایتالیا، هند، آمریکا و امارات متحده عرب و با افتتاح یک دستگاه مدرن جهت پروسس سنگ مرمر به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر دارد.
در این کنفرانس دو روزه که صدها تن از تولید کنندگان سنگ مرمر، پروسس کننده، نمایندگان تجار، سرمایه گذاران بین المللی حضور داشتند، با نصب دستگاه پروسس ماربل مدرن کنفرانس نامبرده را افتتاح نمودند. این دستگاه پروسس در یک ماه توانایی بیش از 2 میلیون دلار سنگ های مرمر را با کیفیت عالی دارا می باشد. هدف از برگزاری این کنفرانس نمایش سرمایه سنگ مرمر، رفع چالش های صنعت و آموزش در مورد سرمایه گذاری است. کارل دبلیو آیکنبیر، سفیر ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس حضور داشت، در مورد تلاش برای انکشاف این منبع با ارزش تاکید نموده گفت: با توسعه صنعت سنگ مرمر در افغانستان باعث ایجاد شغل به هزاران تن شده. افزود: رشد این صنعت عواید چشمگیر را برای سکتورهای خصوصی در کشور خواهد داشت.
2 میلیون دلار of high quality marble each month. Right now it can grow further. This factory is creating employment for 140 Afghan citizens.
سنگ مرمر با کیفیت اعلی به ارزش 2 میلیون دلار ماهانه تولید خواهد شد. این فابریکا برای 140 افغان فرصت کار را میسر می‌سازد و چانس غیر مستقیم کار
برای
در همین
حال وحید الله شهرانی، وزیر معادن و صنایع کشور، که جهت اشتراک
گزارش بود از هرات. با عرض معذرت که نسبت یک مشکل تکنیکی کوالیتی این گزارش کم مشکلات داشت، به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شنونده عزیز، بر اساس گزارش ها از پاکستان، یک انفجار شدید امروز در پشاور رخ داد که ده ها کشته و زخمی به جا ماند. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور جزئیات بیشتر دارد.
انفجار شدید در نزدیکی قنسلگری ایالات متحده ای امریکا واقع در شهر پشاور رخ داد. این انفجار صبح روز چهارشنبه بالای ماموریت اساس پلیس یا دفتر CID در منطقه گوره قبرستان که در نزدیکی صدر و میدان هوایی واقع است صورت گرفت. به قول اجاز خان، یک تن از افسران بلند رتبه شهر پشاور، انفجار انگام صورت گرفت که انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را با دروازه مرکزی ماموریت اساس پلیس منفجر ساخت که باعث هدم شدن تعمیر دو منزله این ماموریت گردید. و افزود که در این انفجار در حدود 200 الی 250 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده بود. و در مورد نوعیت انفجار و تلفات آن چنین گفت:
200 سے لے کر 250 کیجی تک بارود، اور اس میں
وی میگوید از 200 الی 250 کیلوگرم مواد انفجاری در این استفاده شده. دو تن در این انفجار کشته شدند که یکی از آنها افسر پلیس است و 22 تن دیگر مجروح می باشند. چون تعمیر منهدم شده، 4 الی 5 تن زیر تعمیر منهدم شده هستند که تیم نجات برای بیرون آوردن آنها کوشش دارند. وی وظیفه عده‌ای از مجروحین را وخیم خوانده و اضافه کرد که امکان زیاد تعداد تلفات می رود. یک تن از افسران پلیس که خود نیز در این واقعه مجروح گردیده، در صحبتی که با یکی از تلویزیون‌های خصوصی پاکستان داشت گفت در حدود 15 تن از افسران پلیس بعد از وقوع این انفجار لادرک میباشند.
اندر تقریبا 15 آدمی است
و میگوید در داخل در حدود 15 تن افسران ما انظم هستند که به خاطر منهدم شدن این تعمیر بیرون آمدن نمیتوانند. ناگفته نماند مجرمین جنایی را در ماموریت اساس پلیس یا دفتر CID نگه داشته و از آنها تحقیقات در آنجا صورت میگیرد، اما تا کنون معلوم نیست که آیا در جمع تلفات این واقعه مجرمین هم شاملند یا خیر. این اداره در منطقه اساس شهر پشاور موقعیت دارد که نه تنها تدابیر امنیتی آن از سوی پلیس بلکه از سوی افسران اردوی پاکستان نیز عکس میگردید. این انفجار بعد از واقعه روز دوشنبه که افراد مسلح بالای پایگاه بحری پاکستان در شهر کراچی عمله نموده بودند، دومین واقعه است که طالبان مسلح مسئولیت آن را به عهده گرفتند. این در حالی است که طالبان پاکستانی بعد از عملیات دوم می شهر ابتاباد که در آن اسامه بن لادن به قتل رسیده بود، وقوع همچو عملات را بالای پایگاه‌های نظامی پاکستان اعلام نموده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
یک گزارش تازه سازمان نظارت بر امور هسته‌ای گفته که ایران روی تکنولوژی عصری کار کرده که گمان میره از این تکنولوژی صرفاً در بخش ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود. جزئیات این موضوع و گزارش های دیگر که از نشر باز ماندن در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی میشنوین. حتما با ما باشین. حال ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.